أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوو چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته ښه راغلی. دبرته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقه حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضي خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه موږ اجازه وسنګه واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد تور کومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه عقد زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه خزه شرمنده و، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپم بده کې د رغبت دا د موږ ګورو. ابراهیم خلص موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا، او د دې حدیث په اساس دلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلې، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک دا غیر شرعي عمل لري چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینهونه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینهونه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی په ته ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د زینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدانم دا وایي لکه مې ورځي چې طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پریږدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، تی وایي پانتون نسته، کار نسته، دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بے غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بے حیايۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته اعتراضي چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته اعتراضي چې لورکۍ له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسره دواړه پروت دی، تاسره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دوه سترګې پټې، د دوه حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دغه چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي. یعنی په دغه کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله، دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مبېجره به مایکم پروتي، او دا به ډېر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال اوس شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستې ده، دا د افسوس زیات دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی، انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته چې ورکړلې راځو. کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری، هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو وروري، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه ونه کوي، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان تر لاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هر څومره تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وسغمي، او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دوی د عمر سره جوړ نه وي، د دوی د قواري سره جوړ نه وي، د دوی د خایس سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه مېرمنې په ټولو مر دغه سي محرومي وي، او دغه سي مظلومي وي.
کله دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمې څومره دغو مظلومو ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې، دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکې، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وچ دو باید د یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه وچ دلته تاسو باید د جوړې ته وخت ورکې ترڅو دوی یو بل سره خبري وکي، ترڅو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوخ شي، او بیا د راوز خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمر نه یې پام دي الفاظ ویل دي چې دوه اواز خبرې به دیو د بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نریوي، د نارینه او اواز ډیر نریوي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي، چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښه ده د کور ته راغلي.
کله چې دی یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه خزه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور پر اوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلی ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري؟ سبا ته خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراعت کوي، تاسو اسلام مراعت کوي، تاسو له حقوق مراعت کوي؟ دا د پینه پکمه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خې دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شریعي غیر شریعي طریقې سره خې دی، یا د واسطو خې، یا د نوع فشار باندې خې دی، نو روان وخت کې د خپل اولادونو دپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دسې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، د سره د اولادونه الله دې پرحمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلی یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکور نو روزي، د خودلته مکتب نهسته، کار نهسته، مصروفیت او مسولیت نهسته، باید واده وکم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه وسی او د انجلی د راتلونکي لپاره مناسب کاس و ټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره خېګنې لري؟
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک आवाज ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلې د دغه رغبت راځي، یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د چخ په فکر سره وشي، د ژوند په مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو دوی آئندم جوړه ده، دوی اولادونو آئندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکی، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي؟ د اسلام پر نه کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي، خپل د ځان لپاره څه کولای شي؟
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع ته څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي، دوه محکمې ته رجوع کې چې دوه یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوه باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم. نو الته خو قاضي څوک ناشته، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي دا ګیره پریخه د خنور مغز خالد بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی، هغه خو په مغز کې شي نهشته، یو فقط پګړې دا ګیره پریخه ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي. نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دوه زړونه مات کړي دي، یعنی جرأت د نشي کوله چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوی لپاره ښه خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وي چې به دې بده وکي نو وي چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه دی وی چې د علماء او د سید حق علماء نو ستاسې کینه دا زما حق دی او په لار په دې باندې ګونګاریږي موري په دې ګونګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې څو ګونګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه معنا چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه ګونګاره ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو خ ژوند ولرم او د خ ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین دې لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي
بلې قرانه ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور تعالی پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خوته کول شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زیات تعالی لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زیات تعالی لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دولمه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبر دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کینی اوس نن سبا سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وای د دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کشکای او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې په خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مختور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې خبرونه کې روښانه سو دي ټول او ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اسنجونې درسنه پرې دی به دوی د کار حق نه لري نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د انجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلی اسې د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس موږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله الله په خاطر مملکتونو ته مشر مولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګورئ د نیوی کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته به دغه بی بی عائشه هم دغه کلسوم بدل وړاندې کوو شته نظام بی بی رقیه د وړاندې کوو فاطمه زهرا د وړاندې کوو چې هم دوی تاسو نه پوښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه ښه وخت ولرئ
مننه به عزت او سلامت اوسئ
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا وديکي په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چي زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
لک بہار راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو پیرو خو پلستونی کی خمار راوڑے او یو پند می د ٹپو پٹو للا راوڑے او ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو چینا چلم چینا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
Oh, آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړی دي زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېر لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسي هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې ما تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې استو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شای زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې مشت افغانان له نشې نه لیدلې خصوصا د هغوی ماشومان نو لدینې خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او کې هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولې شي واخله راشه وخره په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولې ځکه چې د درس ژبه پردې ده دوستانو هم سنفیانی نور دي اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هېره کړې دلیل یې سو د مور پلار کوششو کا ستاسو خپل مینه و
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پریخولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکوي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډېر به تشویق کولو مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پویدل نو موږ به وخت ته خبرې ورسره وکړو نو مجبور و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو او دغه د څنګه سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه زموږ په ژبه کې سروان سره په مغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې وسېګم نو زموږ د ژبه څه په کار شي د لیکل وست او زموږ څه په کار شي ولیک موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو مدوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولیکا او تبې لیکلای ولستل نه شي بیا ستاسو چې هرڅ مزدکړی پورته وي نو ته د غوی پسترګ باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کاوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زکړی وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کال نو وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوښ موږ دوستان وو دوه غوښ از موږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دوار ژبه باندې بلاتيات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مې په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خبرات کړای دي
له کرکټ سره مو څنګه مینا پیدا شو
د کرکټ سره زما مینا د غبرز نه پیدا شو چې زه په سفارت کې ومه اته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په دې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور ور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست للی، تشریف نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه وزما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یې هم یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره ده، جنګونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنګونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنګ کوي، په څم جنګ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنګ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهې کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کولو چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته استو زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولې، او دوی به انتقاد د دې دلودلو چې ته که دا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې ته طالب پلوي. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کې دي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړای چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثر وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتنې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي، چې څوک بهتر کړي، کوم لیارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې، بلې او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي، او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي، کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخت یاست؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغې د څنګ سره، چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلاول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلاو مره راشم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دي تکړه ما چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ یاست یا الک هسته یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه پته مکیږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفق ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کیږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نه ږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم. د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی. ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله. اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي. نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې. ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی. زه پیسې ورکوم د دې ټولو نجونې چرت مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو. ښه موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې تشویق شلې. خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغانو نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو یې وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې. کوي خزه د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ما تکړه لورو انجونی هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغلل او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پرانه د موږ انجونی هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د ډیر تاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې په ځان مباصره وو بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو دی کرکټ باندې خو خزه نه پویږي. خو بیا هم ما به د ټولو خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجونې راووتل بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کولای د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتی اعلان یا تجارتی ګټه ماته نه راسواله. دا زیاتره د پاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره همو ویست، سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل. زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم، ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوانې وو هغوی به رالیږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځل کې یو ځل زو راغلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په غو ما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیر ډیر زیاته مننه.
بنگروش رنگ سنگ ساده پنگرو شرف رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار میسلوی پزړکی می دمنه ولوله را پروي او پزړکی می دمنه ولوله را پروي او ساده پنگرو شرف رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار میسلوی پزړکی می دمنه ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکلی چالون دسرو شنڈ جامن قربان شترے لالون